اوریدونکو د ازادي رادیو ده د پنځشنبه ورځ ده د اسد ولسمه ده د 1390 هجری لمریز کال د ازادي رادیو دا نیم ساعته خبری مجله ده. په خبری مجله کې رپورټونه او خبرونه درته لرو. د افغانستان جمهور رئیس نن په پکتیا کې خبری کړی دی، د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې خبری کړی دی، خو په افغانستان کې پر سوله غږېدلی دی. اشرف غنی ویلي دی چې دوی طالبستان نه غواړي، افغانستان غواړي او سولې ته اولویت ورکوي. د دې او نورو مسایلو تفصیل وروسته راځي. اول به خبرونه درته وړاندې کړو. فریبا ظاهر د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر ټاکلي وخت د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ، خو په عین وخت کې سوله د خلکو د اصلي غوښتنې په توګه یادوي. د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو د ځنډ اعلان وکړ، او د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې د دغه هیواد سیاسي مخالفه مریم نواز نیولې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر ټاکلي وخت د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ، خو په عین وخت کې سوله د خلکو د اصلي غوښتنې په توګه یادوي. ښاغلی غنی چې د راتلونکو انتخاباتو کاندید دی، د ټاکنیزو کمپاینونو په ترڅ کې نن پکتیا ته ولاړ او هلته یې د سولې پر اهمیت خبرې وکړې، خو وایي لومړی باید د هیواد ملي حاکمیت ټینګ سي. ولسمشر غنی زیاته کړه
چې ولس سوله غواړو، مګر افغانستان غواړو، طالبستان نه غواړو. افغانستان د ټولو افغانانو کور ده. موږ په وینې باندې څوک جشنونه نیسي؟ پردیو ته جشن جوړوي، افغانانو ته غم جوړوي. آیا ما بچی طالب حکومتي منځ کې تقسیم کوم؟ نه نه، د ټول افغانستان ولس پرشته.
د څرګندونې داسمال خبرېږي چې نن پنځشنبه ده، وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله په خپل اخترس پیغام کې د افغانستان د شخړې پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ملا هیبت الله په دې پیغام کې له خپلو وسلوالو غوښتي چې د ولسي وګړو ژوند ته پام وکړي او د لویو عمل منفع پروژو ساتنه وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په یوه پیغام کې رسنیو ته ویل دی چې د ملا هیبت الله دا پیغام تورېستي بڼه لري، او ویل دی چې د افغانستان د دوی پیغام ته اړتیا نه لري. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په خپل تازه پیغام کې لیکلي چې د یاد دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی چې ازبکستان ته تللی، نن د هغې وه د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي اسمت ایرکاشف سره لیدلی دي. د دې لیدنې نور جزئیات تر اوسه نه دي روښانه سوي. د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو د ځنډ اعلان وکړ. د دغه انتخاباتي ټیم په یوه اعلامیه کې راغلی چې دا پریکړه د یادې ډلې د مشرانو سره د سلا مشورو وروسته سوې ده. په اعلامیه کې چې تازه خپره سوې، د ښاغلي اتمر له قوله ویل سوي چې وایي باید د سولې تاریخي فرصت له منځه ولاړ نه سي او په دې برخه کې هلې ځلې زیاتې سي. په اعلامیه کې دغه راز ویل سوي چې په راتلونکي کې به د شرایطو سره سم پریکړې وکړي. د میزان د شپږمې ولسمشریزو انتخاباتو لپاره 300 کسانو ځانونه نوماند کړي وو چې تر اوسه یو کاندید زلمی رسول د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو ټیم سره یو ځای سوی دی. بهرنیو ځواکونو په پروان ولایت کې د تیلو پر یوه ټانکر ډزې کړې دي. ټانکر اور واخیست او چلوونکی ووژل سو. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالرقیب کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د بګرام ولسوالۍ په پنج قلعه سیمه کې سوی ده. د شغلی کوهستانی په خبره په بګرام هوایی ډګر کې ډیره بهرنیو ځواکونو هغه مهال ډزې وکړې چې د تیلو ټانکر غوښتل د دوی له کاروانه مخکې ولاړ سي، او د دې ځواکونو لخوا د درېدو غوښتنې ته یې پام ونه کړ. د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلې. په خوست کې دوه اوبه میچاودنو نه کسان ټپیان کړل. د خوست امنیه قمندانۍ د رسنیو مسول عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ پېښه نن سهار شاوخوا 10 بجې د دې ښار سپین جومات ته څیرمه پر یوه سراچه ډوله موټر د مقناطیسي ماین د چاودنې له کبله وسوه چې اوه کسه پکښې ټپیان سول. د ښاغلي حیدرې په خبره ټول ټپیان ملکیان دي. تر دې یو ساعت وروسته په یوې بلې سیمې کې د پولیسو پر موټر د مقناطیسي بم چاودنه وسوه چې دوه پولیس پکښې ټپیان سول. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې د دغه هیواد سیاسي مخالفه مریم نواز نیولې ده. پاکستانی چارواکو او د میرمن نواز د ګوند ویاندې دا خبر تایید کړی دی. مریم نواز د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مرستیاله ده او نن داسې مهال نیول سوې چې د خپل بندي پلار نواز شریف چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم دی د لیدو لپاره لاهور ته تللې وه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند ویاند مریم اورنګزیب وایي چې تر اوسه د هغې د نیول کېدو د دلیل په اړه څه نه دي ورته ویل سوي. د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې مریم نواز د چودري شوګر میلز په نوم د قندو د یوې کارخانې د سوداګریزو معاملو د یوې مشکوکې قضیې په تړاو نیول سوې ده. مریم نواز د دغې کارخانې یوه عمده سهم لرونکې ده. نواز شریف اوس مهال په خپله د فساد په تور دا مهال د 1 کلن د حبس موده تېروي. او امنستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتو ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی. د خبرداری په امریکا کې د هغو بریدونو وروسته سوی چې لسګونه کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې له ټولو هغو کسانو چې امریکا ته سفر کوي غوښتنه سوي چې له احتیاطه کار واخلي. تېره اونۍ د امریکا په کالیفورنیا، تکزاس او اوهایو کې په وسلوالو بریدونو کې 14 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سول. د خبرونو پای.
دادا ازادي راډيو ده. نن د 2019 میلادي کال د اګست 8 ده. د ازادي راډيو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان پر انتخاباتو رپورټونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس نن په پکتیا کې خلکو ته خپل انتخاباتي د کمپاین په غونډه کې وویل چې د افغانستان خلک سوله او انتخابات غواړي. په همدې خبرونه کې به واورئ چې د تیفا په نوم په افغانستان کې د رڼو انتخاباتو بنسټ وایي چې تر 50% زیات افغانان په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتو سره علاقه نه لري. دا چې دلایل چې په خبرونه کې رپورټ باندې لرو. د چارچینو د ولسوالۍ څخه به واوري د اورزګان له مرکزه به واوري چې د چارچینو په ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د محاصره عسکرو او منصبدارو کورنۍ نن د والي د دفتر مخې ته راغونډې سوې وې.
علي صاحب ته راغلي چې وروره ته کومک ورکه، یا دا خلک راپورته که ژوندي خو یې وژغوري په لحاظ د خدای، دا خو زموږ بچیان دي، زموږ وروڼه دي، دا خو راپورته که چې نیس یې دغه کولی راپورت.
دا خبرونه ما ته شپږ نیمو بجو ده. اول رپورت مو پکتیا ته د افغانستان د جمهور رئیس د نننی سفر او هلته د هغه وروستۍ څرګندونې دي. د افغانستان جمهور رئیس په د انتخاباتي مبارزې په یوه غونډه کې په پکتیا کې نن خبرې کړې دي. جمهور رئیس ویلي دي چې په افغانستان کې باید اول انتخابات وشي او وروسته به د سولې په اړه پرېکړه کېږي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نننیو خبرو نور جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په افغانستان کې د انتخاباتي سیالیو په تیزیدو سره د سولې خبرې هم ګرمې شوې. د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند او اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا ولایت کې د خپل انتخاباتي کمپاین د یوې غونډې په ترڅ کې د بیلابیلو ډلو د غوښتنو او نیوکو ځواب وایي. همداشان د ښاغلي غنی د خبرو اصلي ټکی سوله او جګړه ده. محمد اشرف غنی که څه هم د طالبانو د مشر اختریز پیغام ته اشاره ونه کړه، خو ویل نه غواړي افغانستان پر طالبستان بدل شي. د هغې اشاره په افغانستان کې د طالبانو راتلونکي رول ته ده. په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات برخلیک ټاکونکي پړاو ته داخليږي، ښاغلی غنی وایي چې د حکومت لومړیتوب اوس مهال انتخابات دي.
افغانستان د ټولو افغانانو کور ده. موږ په وینې باندې څوک جشنونه نیسي؟ پردیو ته جشن جوړوي، افغانانو ته غم جوړوي. آیا ما بچی طالب حکومتی منځ کې تقسیم کوم؟ نه نه، د ټولو افغانانو افغانستان ولس پښته.
خغل غنی چې د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي سیالیو لپاره پکتیا ولایت تللی او د سیمې خلکو سره ژمنه وکړه چې د بریا په صورت کې به د دې ولایت خلکو ته سوله راولي. د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم مشر په داسې حال کې دا خبره کوي چې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د اتم پړاو خبرو په پای کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې ناسته کې د پرمختګ خبره کړې ده. خدا چې طالبان به کله له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیلوي تر دې دمه نه ده روښانه. تازه د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې چې رسنیو ته استول شوی د افغانستان د شخړې پر سوله ییز حل ټینګار کړی. دا پیغام ظاهرا افغان حکومت ته د سولې د خبرو شین څراغ بلل کیږي. د طالبانو مشر په خپل تازه پیغام کې له خپلو وسلوالو غوښتنه کړې چې د ولسي وګړو ژوند ته پام وکړي او د لویو عامل منفیا پروژو ساتنه وکړي. په پیغام کې دغه شان راغلی دی چې د اسلامي امارت اصلي هدف سوله او پخلاینه ده. په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر د کوچني اختر په پیغام کې په جګړه ټینګار شوی وو او په کې لیکل شوی وو چې ژر به اوربند ونه شي. خو له دې سره سره محمد اشرف غنی په ټینګار سره وایي که طالبان جګړې ته دوام ورکوي نو افغان حکومت به هم په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ یو شمېر نور نومندان محمد اشرف غنی د خلکو په سترګو کې په خاورو اچولو او تشو ژمنو تورنوي. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند ابراهیم الکوزي د پنځشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې محمد اشرف غنی د نور نومندانو لپاره د انتخاباتي مبارزو ډګر محدود کړی دی.
اوس نو د ټول ملي خیانتونه کړي دي، دوی باید په ملي خیانت باندې متهم سي، د افغانستان سیاسي اجماع راټول سي او ټول قومونه راټول سي. د ده سره انتخاباتو ته تګ اشتباه ده، د ده سره انتخاباتو ته تګ ځکه چې دی یو سالم رقیب نه دی، دی یو داسې رقیب نه دی چې صحیح سالم رقابت تر سره وکړي. دی زما غونډې سي راځي سي بیا تکرار نه وایم، دا هرمان ته به ونه رسېږي.
له دې ټولو سره سره نیوکې دا دي چې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان د خپلو انتخاباتي برنامو د وړاندې کولو پر ځای د یو بل په وړاندې له پیغورونو کار اخلي او تر دې دمه د سولې، امنیت او اقتصاد په اړه خلکو سره روښانه ژمنې نه دي کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسو واردل چې د افغانستان جمهور رئیس چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لا تر څو کاندیدانو څخه یو دینن په پکتیا کې د سولې او انتخاباتو په اړه څه ویلي دي. ورسته پر انتخاباتو په باندې یو بل رپورت هم درو. خو د افغانستان جمهور رئیس د وسلوالو طالبانو د یو مشر ملا هبت الله پیغام ته مخامخ اشاره نه وکړي، خو د هغه ویان صدیق صدیقی د ملا هبت الله د پیغام په جواب کې مستقیما لیکلي دي چې د افغانستان خلک د وسلوالو طالبانو د پیغام اروېدو ته هیڅ ضرورت نه لري. صدیقی لیکلي دي چې د طالبانو پیغام متاسفانه لا هم د وحشت، د ویرې او د جنگ پیغام دی. هغه لیکلي دي چې وسلوال طالبان هر ورځ د افغانستان خلک د هغوی د عزیزانو د غم په ټغر کې نوي او دا چې د افغانستان خلک نور د دې ډلې فریب نه خوري. او ورځو په انتخاباتو باندې خبرې کوو. په افغانستان کې د رڼو انتخاباتو بنسټ چې ټیفا ورته ویل کیږي نن یوه خبري غونډه رابرلې وه. د غیدارې ویلي دي چې دوی یوه سروې کړې ده او په دې سروې کې ورته معلومه شوې ده چې 50% خلک چې دوی سروې ورباندې کړې ده په روانو انتخاباتو کې د ګډون علاقه نه لري. دا چې ولې د رحمت افغان په رپورت کې به واوري.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا دغه نظر پوښتنه په څلور دېرش ولایتونو کې په آنلاین، مخامخ او ګروپي ډول له 5200 تنو سره د مرکو په اساس ترسره کړي چې یوازې 42% خلکو په انتخاباتو کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې. ټیفا په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل که د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې خلک پراخ ګډون ونه کړي د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي. د ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده د پنځشنبه په ورځ د ترسره کړې نظر پوښتنې پایلې له خبریالانو سره داسې شریکې کړې. هغه وایي په دغه نظر پوښتنه کې یو څه چې موږ یې د انتخاباتو د شریک په توګه اندېښمن کړي یو، هغه په څلور دېرش ولایتونو کې له 50% خلکو سره چې مرکې سوی دی ویلی دی چې دوی په انتخاباتو کې ګډون نه کوي، نه کاندي ترای ورکوي. دا زموږ د انتخاباتو کمیسیون او د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او مشروعیت لپاره ټاکان ورکوونکي دي. د ټیفا موندنې ښیي چې د کمیسیونونو نه استقلالیت، کم ظرفیتي پر کمیسیونونو د حکومتي مشرانو او انتخاباتي ټیمونو نفوذ، سولې ته لومړیتوب، د خلکو ناوړه وضعیت، په تیرو انتخاباتو کې پراخ فساد، لوړ امنیتي ګواښ، له ملي وحدت حکومت نه د خلکو ناخوښي او د نورو بېلابېلو دلایلو له امله یو شمېر خلک په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. په دې سروې کې پوښتنه شوې چې که رایه ورکوي نو په 13 کاندیدانو کې به خپله رایه چا ته ورکوي. په نظر پښتنو کې 15% خلکو ویلي اشرف غنی ته، 9% ویلي عبدالله عبدالله ته، 15% خلکو ویلي دي چې نورو 15 کاندیدانو ته رایه ورکوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی ساده تر ډیره دغه پښتنه سیاسي بولي، نه مسلکي او تخنیکي. هغه وایي هغه شناخت چې زه د ارتفاع له محترم بنسټ نه یې لرم، خدای دې وکړي چې لیدلوری یې مسلکي او تخنیکي وي نه سیاسي. له بده مرغه څو موارد دوی پخوا هم ذکر کړي چې تل یې سیاسي لیدلوری درلود. بلخوا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې دوی په دغه نظر پوښتنه کې چې د 30 بنسټونو په همکاري ترسره سوي، ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله راخلو. د اگست په 15 نیټه د هند پارلمان د هیواد اساسي قانون 301 ماده ته د پارلمان ډیرو غړو د ماده د لغوه کېدو په ملاتړ رای ورکړی. د دې مادې له لغوه کېدو سره د جموں او کشمیر هغه ځانګړی موقف چې په قانون کې درلود له منځه ولاړ. د 301 ماده پر اساس په جموں او کشمیر کې چا ځمکه نه سوای اخیستلی، یوازې د کشمیر د دغو خلکو حق چې دلته ځمکې واخلي ملکیتونه خپل ولري. او بل د دغې سیمه ییز پارلمان د کورنیو پریکړو صلاحیت درلود. دغه منطقه یوازې د بهرني سیاست په برخه کې، د امنیت په برخه کې او د مالیې په څیر په داسې غټو مواردو کې د هند مرکزي حکومت تر واک لاندې و، نوره په یو ډول خود مختاره و، خپل بیرغ درلود او خپل سیمه ییز پارلمان درلود. کله چې د 301 ماده له منځه ولاړه، د هند په اساسي قانون کې د جموں او کشمیر منطقه په مستقیم ډول د هند د مرکزي حکومت تر واک لاندې سوه. دې مسالې ته د پاکستان حکومت سخت عکس العمل څرګند کړ. ابوی ویل چې دوی به په ملګرو ملتونو کې د هند د کار پر ضد احتجاج وکړي. یو شمېر پاکستانی چارواکو په حواله داسې هم ویل سول چې دا مسله به د افغانستان د سولې پر پروسه باندې منفي اغیز وکړي. خو نن په کابل کې د پاکستان سفیر یو شمېر خبریالان ورغوښتي وو او د دې مسلې سپیناوی کړی دی. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د هند وروستی اقدام چې د خپل والکې لاندې د کشمیر د ځینو خپلواکیو د لغوه کېدو له امله یې کړی، په کابل کې د پاکستان سفیر قهرولی دی. زاهد نصرالله خان د کشمیر په برخه کې د نوې ډهلي د اګست د 15 نیټې تصمیم غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي او د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د هند دغه تصامیم ناسم اعلان کړي. د هند اساسي قانون لمخې د دغه هیواد تر والکې لاندې کشمیر مخکې لدی د خپلواکۍ قوانین لرل، خو دغه هیواد درې ورځې مخکې اعلان کړ چې د دوی تر والکې لاندې کشمیر د وروسته لدی د هند قوانینو پیروي وکړي. زاهد نصرالله خان د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل هند پر دغه تصمیم سربیره سباندې 1,40,000 ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای کړي او د سیمې د مشرانو پر ګرځېدو یې بندیزونه لګولي دي. په کابل کې دغه ډیپلوماټ وایي هند په کشمیر کې ټولې ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې پرې کړې دي. د پاکستان د سفیر په خبره دغه جنجالونه د افغانستان له مسالې سره هیڅ تړاو نه لري. زاهد نصرالله خان وویل
As the National Security Committee of Pakistan has said
سرنګ چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي دا خوشینون کده کله چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي، هند د سیمې د بې ثباته کولو لار انتخاب کړی ده.
نصرالله خان وایي پاکستان تیار دی چې د دې په خبره د نوې ډهلی تیری ته جواب ووایي. د وبل نړیواله ټولنه باید په کشمیر کې د ډهلی د هر ډول ناسم عمل مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور شهباز شریف په دې وروستیو کې ویلي تر هغې چې د کشمیر مسأله حل نشي د افغانستان هغه به هم حل نشي. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې په خاطر دې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کشمیر جنجالونه د افغانستان له مسایلو پورې تړلي ګڼلي وو. د نړیوالو اړیکو افغان پوه انتظار خادم وایي کومې خبرې چې د ګوندونو استازیو کړي له احساساتو راپورته شوې دي. ښاغلی خادم وایي په افغانستان کې د پاکستان د سفیر خبرې منطقي دي.
کومه خبره چې د بهرنی چارو وزیر د پاکستان کړی دا یا هم سیاسي احزاب کړی دا اصلا په خپل ذات کې د خپل نقش نفي کول کوي. یعنی کوم څه چې د پاکستان ځل په افغانستان کې ویلي دي دا منطقي دریځ مشروع دریځ بهرنی چارو وزیر ویلي هغه له احساساتو جذباتو د عناد کومنه پر څه نشي کېدلی.
په کابل کې د پاکستان سفیر وای د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره خپل هڅې جاری ساتلې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده آزادی ویب ات آر اف ای آر ال .org.
او سرزو روزګان ته د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د رپورټونو پر اساس له ډیر مودې راهیسې محاصره ده او په دغه ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي او دفاعي ځواکونو یو شمېر عسکر او منصبدار هم محاصره دي. د دغو کسانو د کورنیو غړو نن د روزګان د والي د دفتر مخ ته سولې اعتراض کړی وو او د افغانستان له حکومت یې غوښتنه وکړه چې یادې په چارچینو ولسوالۍ کې محاصره عسکر او منصبدارو ته د مرستې مواد ورسوي او د هغوی ژوند وژغوري او یادې د ولسوالۍ محاصره کې نسي ماتولای هغوی ته د داسې لاره برابره کړي چې د دغې سیمې څخه راووزي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
زغه د واجی صاحب څخه غواړو
چې واجی صاحب څخه غواړو چې د زموږ بچان که ژوند دي که مړ دي چې ادا راوړي یا ماتور واړي یا وګړي واړي مالاته وس.
دا ژغونه د ورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د محصره سرتیرو د خپلوانو دي. د دوی چې نن د صبر کاسه ډکه سوې د شپې 9 بجې دي چې د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راغونډ سوي. دوی وایي ځکه اعتراض کړي چې له چیرې یوې اونۍ راهیسې د کورنۍ غړي چې د پولیسو، اردو او یا هم د امنیتي ملي پولیسو کې دندې ترسره کوي په ټفي حالات کې په چارچینو ولسوالۍ کې محاصره پراته دي او ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. خو ولایتي اداره او مرکزي اداره ورته لاس تر زنه ناسته ده. د دغې اعتراض کوونکو له ډلې درې تنو میرزا محمد، وحیدالله او محمد نسیم داسې وویل.
وروره په دغه مخه راغلي چې زموږ ټول خلک پولیس، وردو، امنیتي ملي عسکر دا ټول د ماسیریا پاله
چیرې ماسیرا دي
د چارچینو په ولسوالۍ د شهید اساس په ولسوالۍ. اوس موږ دغه ته راغلي چې والي صاحب ته راغلي چې وروره ته کومک ورکه یا دا خلک راپورته که ژوندي خو یې وژغوري په لحاظ د خدای دا خو زموږ بچیان دي، زموږ وروڼه دي، دا خو راپورته که چې نیسې دغه کولی راپورته خو یې که کومک نه سي ورکوی راپورته یې که. موږ خلک دا اوس هم هلته شهیدان پراته دي وروره، هلته ټپیان پراته دي وروره، تیاری ورغلي مې ماتې وروړي ورته کښېنستلي نه دي طالبان ټکام پر کوي.
موږ دلته راټول شوي یو زموږ وروڼه، زموږ بچیان، که ملي اردو دي که پولیس دي، پر موږ باندې بې فرقه دي. اوس موږ حاجي والي صاحب دروازې ته دای ولاړ یو چې موږ پرېږدي چې دغه زموږ په بچیانو کې یوری ووي چورت ووي دا چې د بین ولاړ شي بره به نو موږ څه وو.
غوښتنه مو دغه ده چې زموږ خلکو ته اوبه ور واوړي او ډوډۍ یا کومک ور واوړي یا راواړي. غوښتنې دا دي چې دولت یا ولسوالي له محاصرې خلاصه کړي او یا دې هم هلته میشت محاصره سرتیري چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي راواړوي. له دې سره په چارچینو ولسوالۍ کې محاصره سرتیرو هم ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ کېږي د شلو امنیتي سرتیرو ټفیان او مړي ورته پراته دي، خو مرکزي او ولایتي ادارې تر اوسه پورې ورسره هیڅ مرسته هم نه ده کړې. د یادي ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر جمعه ګل ازادي راډیو ته له سیمې څخه د ټلیفون پر کرښه داسې وویل.
د هغې ورځ رئیس چې ما تاته زنګ ولیدی تر اوسه شهیدان پراته دي، تر اوسه زخمیان پراته دي، اوس کمانډو درستو، سبا یې درستو، نن یې درستو، تر اوسه پورې موږ تشی نه دي رسولی.
د ولایت مقام مسولین هم مني چې یاد ولسوالي وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې، خو وایي چې دوی هم بوخت دي چې څنګه یاد ولسوالي د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصه کړي. د ولایت مقام ویاند او سکرټر زړګی بادي
څلور ساعته درمخه موږ خبر یو هر څه امادګي ورته نیول سوی ده. تر کوم حده چې زموږ وسو تاوان رسیدلی د مرکزي ادارات سره په جریان پریخي هر موضوع هغوی موږ ته اطمینان راکړی چې دا د خلک امادګي لري ورزي انشاءالله ورته هیڅ کوم خبر نه.
دا په داسې حال کې د چلتیرې یوې اونۍ رئیس سلګونه وسلوالو طالبانو پر چارچینو ولسوالۍ ډلې ایز بریدونه فیل کړي. چې هلته په ولسوالۍ کې د میشتو امنیتي سرتیرو له کوله ولسوالي وسلوالو طالبانو نوره ټوله نیولې او یوازې د ملي اردو یو کان پاتې دی. په ولسوالیو کې د معاصره سرتیرو غوښتنې هم له دولت څخه دا دي چې ژر تر ژر یادې ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه ور واستوي. د دې په خبره که چیرې مرستندوی ځواکونه ور نه سي نو یاد ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي او پاتې معاصره سرتیري به هم خپل ژوند له لاسه ورکړي او یا به هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د افغانستان د جمهور رئیس دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسوم راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو، نن د ورځې مو متاسفانه د افغان بیسیم د تاسواتل شمیرې کار نه کاو، دغه د پیغامونو د اسمسونو سیستم خراب و. زموږ همکاران کار باندې کوي، نو که تاسو پیغامونه را استولي وي او موږ نه یې خبره کړي، دا په دې معنا ده چې زموږ سیستم کار نه کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې 1100 پوځیان او افسران په مختلفو جرمونو باندې بندیان دي. افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ ادارې وایي د بندیانو سره باید دوګونی چلند ونسي. د دې دواړو مسلو جزئیات ته وصلو سال پر پورت کې.
د افغانستان لوی سرنوالي وایي د هیواد د ټولو زندانونو د سړنې په نتیجه کې موندلې چې نږدې 1200 افغان نظامیان په زندانونو کې دي. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې د دغو نظامیانو له ډلې 915 سلوېختې پولیس، 1555 د ملي اردو منصوبین، 38 د ملي امنیت کارکوونکي او 112 نورې د نظم امې سرحدي او محلي پولیس دي. خغل رسولي وای لوی سرنوالۍ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرتګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت له دې ډلې د زرو زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د دوی د ازادۍ غوښتنلیک ولسمشۍ مانې ته استولې ده.
قتل دند نه وړه ګټه حصنه او داشان وهل ټکول هغه جرمونه دي چې دوی د دندو پوری تړلې دي. ټپې کېدنې، ځینې وختونه غلاوې او فریبکاری هغه جرمونه دي چې دوی د دند پر مهال یا له دند ورست او یا هم له دند مخکې ترسره کړي دي.
خغل رسولي وایي د ولسمشر د فرمان له صدرېدو وروسته به د افغانستان لوی سرنوالي د ازادۍ مستحق کسان په نخه او د یوې شفافې پروسې وروسته به له زندانونو څخه آزاد کړي. بلخوا له بشري حقونو څخه د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ټینګار لري چې د مجرمینو پر وړاندې له دوګونو چلند څخه باید ډډه وشي. د بشر حقونو د سازمان رئیس لال ګلال وایي چې ټول زندانیان باید د ولسمشر په داشن فرمانونو کې شامل وي.
برخورد دوګانه او درویه ستان کې در مقابله
د مجرمینو پر وړاندې باید دوګونی چلند ونه شي. کچیر دوګونی چلند وي، اړوند اداري عدالت تر پخو لاندې کوي.
خغل لال وایي له دې وړاندې په ځینو مواردو کې سلیقهي چلند لیدل شوی چې دا مسله له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
د بشری حقونو په تړاو بل مسله راخلو. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکي یا کوچ کیلی لینزی ویلي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په افغانستان کې د شمیر نجونو فوټبالستان له لوري له هغوی سره د شوي ناوړه جنسي چلند په اړه د څیړنو په برخه کې ډیر پڅ حرکت کوي او اړتیا ده چې د خپلو څیړنو اساس پراخ کړي. لینزی او د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د پروګرامونو مشر د فیفا مشر ګیانی انفانتینو ته یو لیک استولی چې پر لیک باندې د اګست د 16 نیټې تاریخ لګول سوی دی. د فیفا نړیوال فدراسیون د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو تر ادا او وروسته د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د هغه محل مشر کرام الدین کریم
ټول عمر له فوټبال منع کړ. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې 15 غړو پر هغه تور لګولی و چې له 2013 تر 13 میلادي کاله یې په دوامدار ډول د لوبډلې د یو شمېر غړو سره جنسي زور زیاتی کړی دی. د لینزي له لورې پاستول شوي لیک کې دا هم ویل شوي چې ډېر نور وګړي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو له جنسي زور زیاتي او بد چلند سره په تړاو تورن کړي وو، نه محاکمه سوي او نه هم جریمه ورباندې لګېدلې ده. لینزي لیکلي قربانیان غلي نه دي پاتې سوي خو په ویره کې ژوند کوي. هغې ویلي افغانستان د دې لیاقت لري چې انصاف ورسره وسي، د مستحق دی چې انصاف ورسره وسي. په لیک کې لیکل شوي هغو کسانو چې خبرې کړې دي زیات شمېر نور وګړي هم یاد کړي چې په ډېرو لوړو چوکیو کې کار کوي، هغوی هم په جنسي زور زیاتي کې او په بد چلند کې لاس درلود. یا دا چې خبر و چې داسې ستونزه سته خو د حل لپاره هیڅ کار نه و کړی او حتی پر مسله یې د خاشي اچولو او غلیتوب هڅه کړې وه. په لیک کې لیکل شوي دا چې فیفا اقدام نه دی کړی د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د زور زیاتي او زبردستۍ فرهنګ ژوندی ساتلی او وده ورکوي. اوریدونکو، دا و زموږ آخري رپورټ. د دې سره زموږ دغه خبري مجله پای ته ورسېده. پلیته سید سمی عباس.